وده کوي. او بل موږ وایو پتزړی نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې څه کیږي پیدا کیږي او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت پتزړی نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی ده ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې واوسي وده نه کوي یعنې خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزړي نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ وویل په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري چې یو مشیمهیي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمهیي نباتات چې دي تخمه یې یو پلیي ده او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویل یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري مختلف شکلونه لري او په دې کې چې کوم په یو مشیمهیي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې د هغه په موازي ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تسکیر آله لري تانیس آله کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دوی د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي یعنی یا به دری یا به شپاژي یا به نیي یا هم دولس دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي ورڅخه تغذیه کیږي چې غنم دي وریجې دي جوار وربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمهیي نباتات چې دي د دوی دوه پلیي تخمه لري او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري پاڼې مختلف ډولونه لري او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړه لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي چې د دې مثال د حشره وژونکو درمو څخه استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړه لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې په ډیرو مختلفو برخو کې په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتون برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وست. دویم سوال د کار جنسی ډیرښت واضح کړي. دریم سوال مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بست شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات چې پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ راځو تاسې درس به د 15 صفحې څخه تر 22 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونو څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې هغه چې کیږي کله چې د سوش څخه پاک سي او زړه ته راځي، د زړه چې کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بې له یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثال موږ وایي لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سوش څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسېږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي، سوش ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه ور استي چې پاکه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه وایي. وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دي د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چی چې سوي و به صافه سوي و، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی هغه خپل په لاره کې د ریڅې لري یا هم والوز لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچنۍ سانګه په نور کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو. او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي، یعنی دا د ډیرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ، د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی دی په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپل په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دی چې بیرته دغه راسته او چپونه چپه برخه چې دی خپل په دوه برخو ویشل شوی دی چې یو پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره دیږي چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دی او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دي شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بدن ته څه کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې د هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دالې چې دي کین بدن ته د دریڅو په وسیله اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دي خپل څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دي څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دي هغه د ترایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بدن او شی دهلیز ترمنځ او د کین بتن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بتن د راسته دهلیز بتن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅه په نامه سره یادیږي. او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دي تر ټولو لوی شریان دي چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بدن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بدن او دا کم سږو چې دي هغه و په بدن ته دهلیز ته لاره لري، کله چې دوی دغه د ترایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې شته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو د کم دریڅې چې بندیږي، یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لاب په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي ریوي وړي ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې دوی دریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، وینې دوران خپل په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینه چې کیږي د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي، زی هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار له امله د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چی کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي، چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو حالته پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوغو سره یوځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي، چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وین جریان ته داخليږي، او کله چې د وین جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټي هم وجود لري په رګونو کې، چې دغه کم وین مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې څه د میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په آخرني موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغه سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نه سو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه، دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنې ډېر شحم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نه سو. دغه څخه یو چې د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې د په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینه نسکوالي د دغه لار څخه انتقال وکړي، چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سره رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي، چې دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ شي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا واز موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاک وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیسه چې کله راله هغه چې کیږي و سوژو ته انتقالیږي، کله چې سوژو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته را انتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه د شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدی ہلا چی ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځم لوست. نن موږ تاسو سره زود یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغي او وقایې په اړه ده هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ تاسو درس به د دیشم صفحې څخه او دیشم صفحې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع مو د ناروغي لاملونه دي. موږ وایو ناروغي چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي او په چاپېریال کې ویل کېږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات پکښې کې شامل دي، بلکې ډېر نور کوچني زربیني اجسام دي چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي چې دوی زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري، چې د هغه د جملې څخه بکتریا، پروتستا، فنجي، همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي. مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې یې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، لکه مثال وایروسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي. د دوی له امله ناروغیانې رامنځته کېږي، ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغېزې اچوي. او دغه رقم د وایروسونو پرته ځینې بکتریاوې، پروتستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندیو موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغېزې اچوي، منفي اغېزې اچوي. اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني زربیني اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو بکتریا. ځینې بکتریاوې چې دي موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي، د انسان په ژوند کې مهم دي، یعنی بې له ځینو بکتریاوو څخه ژوند کول هم ناممکن دي. مګر ځینې بکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدېږي. دغه پاتوجن بکتریاوې چې دي د انسان په وجود، د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي، یعنی کوربه په ځان دغه کېږي، ننوځي او د هغو د حجرو داخلي محتویات، داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپله مصرفوي. کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې، حجرات څه کوي؟ له منځه وړي، چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده یا هم توبرکلوز ټي بي ده، چې دا د بکتریاو د جملې څخه شمېرل کېږي. بکتریاوې چې دي هغه د امیتوسس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی وده کوي، یعنی د یوې حجرې مورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ بکتریا څخه دوی لورنۍ په مستقیم ډول سره پیدا کېږي، چې دا موږ په تېرو لوستونو کې ویشې ویلي وو. او په هر شلو دیکو کې دوی چې کوي ډېرښت کوي، که چېرې 100 ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو، په لسګونه زره بکتریاوې به رامنځته شوي. کومو کسانو کې چې دغه بکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي، هغوی چې دي ډېرې نښې پکښې لیدل کېږي. مثال د خبرې د ستوني درد دی، د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی، ناسې دی، د زړه بدي ده، همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیژي یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کېږي. چې دغه علائم چې دي دا د توکسین په نامه د زهرو په نتیجه کې رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایرس ته. وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر بکتریا 10 زره ځله کوچنی دي، او دوی چې دي یوازې او یوازې مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو. وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې تاوان لري، مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري. او مختلفې ناجوړي چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والګې دي، مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي، شری دي، چیچک دي، ایدز ناروغي ده، دا ټوله چې دي د وایرس له امله رامنځته کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري. وایرسونه چې دي هغه عالمان د دې په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوندي، مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري. او کله چې د حجرې داخل هم اوسي، دوی یوازې د مسل تولید کوي، نه تنفس کوي، نه واده کوي او نه هم تغذیه کوي. چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پېژندلی سو، مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي.
نو وایرس چې دی د نیمه ژوندۍ موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه هم کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجره داخل ته چې کله ننوځي، د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف ورسوله، هلته تکثر کوي، د مثل تولید کوي، چې بالاخره د حجرې د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي، په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې تبه یي، د دغه رقم ورڅخه ریزش کې مثال د پز څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات، نباتات، دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي، چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکاره کیږي. او موږ د جملې څخه اوس ایډز دی، هپاتایټس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کله چرک دی، د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي، علاج کیږي، همدارنګه دا ټول چې دی، دا ټول د چی په ډله کې راځي، د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي، هغه خپل وزن له لاسه ورکوي، تبي خولای، او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی، هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، تب مثال تبه ورسره، د زړه بدوالی ورسره، د سر درد، او د ځیګر په برخه کې هم چیر احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس بعد راځو بل موضوع، فنجي ده. فنجي چې ده، دا د ځمکې پر مخ په ټولو ساحو کې پیدا کیږي، دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دي. چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخيري پوپنک د ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دي هغوی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دي زیاتره چې دي او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنی د ډیرو حجرات څخه جوړ شوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ ورم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، دا د زیان څخه دی. همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه شوي په هغه ناروغي اخته شوي اوسي، د هغو له امله رامنځته کیږي. او په سربېره پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډېر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې، مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دی زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي مهم رول لري، د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنی څونه چې تاوانونه ډېر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستات چې ده، دا هم موږ ویلي وو چې ځینې د یوکاریوت په ډله کې ده، یعنی حقیقي هسته لرونکي دي، او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي، هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستات چې نباتات ته ورته اوسي، هغه په الجی کې راځي. پروتستات چې ده، دوی ځینې یوازې دند سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا، دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده، په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې، په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي، هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه، مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، امیب، او مثال دغه رقم امیبایي، نسخوږی دی، نسناستی دی، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناک چې ناروغي رامنځته کې، هغه د ملاریا ده. ملاریا چې ده، چې موږ ویلو د دوو کلمو، د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې مالو ده بدی او ریاده هوا په معنا سره ده. چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده، هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته چې ودی وپیدل چې دا د شزینه انافین ماش خوا، چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي، په دې کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه لامل رامنځته کیږي.
درسي ساعت
لشنبې تر چهارشنبې د اووم اتم نهم لسم یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادۍ رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي